په دې شرط موافق دی چې له دغه ځایه به یوازې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره کار اخیستل کیږي. د غونډې برخوالو وویل که مخالفانو ته دفتر پرانیستل کیږي باید د افغانستان په خاوره کې دننه وي، او که په اوسنیو شرایطو کې دا کار ممکن نه وي، داسې یو دفتر دی په یوه اسلامي هیواد ترجیحاً په سعودي عربستان یا ترکیه کې جوړ شي. دوی دغه راز ټینګار کړی چې د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې دي د افغانستان د خلکو پر ضد تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. په دې بحث کې په دې زیات تمرکز کوو چې له افغانستانه د باندې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل تر څه حده په افغانستان کې له سولې سره مرسته کولی شي.
بله شنونده عزیز، ما هم به نوبه خود شما را خوش آمدید میگم و خدمتتان سلام تقدیم میدارم و میخواهیم که باز هم قسم کمکارم گفت موضوع برنامه را براتون یادآور شم. آیا گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در زمینه برقراری صلح و ثبات در افغانستان کمک خواهد کرد؟ جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، و قاضی حاج محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی، مهمانای رادیو آزادی در استودیوی رادیو آزادی هستند. آقای کوهستانی، همین سوال میخواهیم که جواب شد. نخست از شما بشنویم به طور مختصر.
مهمی است که متاسفانه دولت افغانستان برای رفتن به سوی صلح و مذاکره یک برنامه مدون یا یک استراتژی معینه که بتانه از طریق پارلمان افغانستان و حکومت افغانستان مورد تایید قرار بگیره، با مجموعی از مردم افغانستان شریک ساخته شود، از گذشته تا امروز وجود نداره. یعنی یک میکانیزمی که تعریف بکنه سیاست های دولت افغانستان در رابطه با صلح و تقاضاهای طرف مقابل را هم برای مذاکره و صلح در افغانستان. به این لحاظ باز شدن دفتر سیاسی البته نباید ما با دید بد ببینیم برای باز شدن دفتر سیاسی. اگر طالبا، مخصوصا طالبای اصلی که یا او شاخه‌های حقیقی طالبا که فعلا در رویارویی با دولت افغانستان و جامعه بین المللی قرار دارن، هدف ما از شورای کویته و شورای پشاور و شورای وزیرستان بر رهبری حقانی است، اگر این گروه ها علاقمندی خود بر سال نشان بتن و از این دفتر بتانن استفاده بکنن و مسئولیت داشته باشند، احتمالاً یک گام باشه بر آغاز روند مذاکرات برای آینده افغانستان و رفتن به سوی سال یا به گونه پرداختن به مسائل سال.
حقیقت صاحب، تست فکر کوی چه په یو بهرنی هیواد کې د طالبانو د دفتر پرانستل بعد افغانستان د سولې سره مرسته وکړي او که ونکړي؟
زما په باور د طالبانو سره تفاهم مذاکرات خبر د یو جدي اړتیا ده، او د دې اړتیا د پرکدو د پاره یو ادرس پکار ده. خخ به دا به چې دا ادرس یا دا د تماس ځای ده په افغانستان کې، وایي خو د بده مرغه په افغانستان کې شرایط داسې دي چې د باور د اطمینان وړ نه دي. کومې سیمې چې د طالبانو په واک کې دي هغې ته د حکومت ورتګ نشي کوی، ناټو ورتګ نشي کوی. کومې سیمې چې د ناټو د حکومت په واک کې د طالبانو ورته زړه نه راخه کوي، د ترمنځ د بې باورۍ بحران هم د اعتماد هم نشته ده. د دې دپاره نو دستي ناټو برطانویانو په ګډه باندې، دوی دواړه په ګډه باندې د طالبانو سره د پټو مذاکراتو په نتیجه کې د خبراتي خبرو په ترڅ کې اوس دا په تېمه ده چې په قطر کې به د طالبانو دپاره یو دفتر پرانستل کېږي. زه بیا هم مخ د دې نه چې په قطر کې د طالبانو لپاره د یوې سیاسي نمایندګۍ په جوړېدو په اړتیا باندې خبرې وکړم، بیا هم دې ټکو ته راځم چې کاشکې دا کار په افغانستان کې شوی وای. اوس هم وخت د افغان حکومت او د دوی بهرني ملاتړي به که ناټو دي او که امریکایان دي، دوی او طالبان باید داسې یو نتیجې ته ورسیږي چې په افغانستان کې یوه سیمه ده بې پرې سیمې په توګه اعلان کړي، د یو آزاد سیمې په توګه باندې چې هغه د افغان حکومت په واک او کنټرول کې وي، د ناټو د حملاتو نه هم باید په امن کې وي، او طالبان هم باید په اغېزه کې، د هغوی نظامي او سیاسي وجود هم نه وي. دا سیمه دا باید د قومي مشرانو ته، مخورو ته، هغه اشخاصو چې په جرګو مرکو پوهېږي، هغه اشخاصو چې د افغانانو په عناناتو دود او دستور پوهېږي، او د دواړو خواو د اعتماد وړ وي، داسې اشخاصو ته د دې اداره په واک ورکړل شي.
اگر همچو توافق یا همچو حسن نیت را که قبلا حقیار صاحب برش اشاره کردن و ایجاد اعتماد کنا برش اشاره کردن اگر وجود نمی داشت، چرا روی ایجاد دفتر بحث ها صورت می گرفت؟ چرا افغانستان سفیر خود از قطر دوباره فرا می خوان به کابل در اعتراض به می اقدامی که به گفته حکومت افغانستان و برخی مقامات حکومت البته که با اینا هماهنگ نشده همچون تلاش ها؟ حتما گپایی است و کارهای شده.
البته به یقین که از سال 2009 یک سلسله روابط بین بخشای از جامعه بین المللی و در حلقات مختلف از طالبا شکل گرفته، ولی هیچ وقت این مذاکرات از جانب رهبری طالبا و شورای تصمیم گیر طالبا مورد تایید قرار نگرفته. از یعنی مجموع روابط استخباراتی بوده و او هم از جانب کشورهای بیرونی. من متاسف هستم که جانب دولت افغانستان و یا بعضی از علاقات در جامعه بین المللی میگن که طالبا دارای آدرس نیستن. شما به یقین وقتی میگوین که طالبا یک نفر فرد به عنوان ملا عمر تنها نیست، طالبا یک شورا دارن به نام شورای کویته که بیشتر از 30 نفر اعضای شورا هستند، شورای پشاور دارن و سایر شورایی که مربوط به طالبا هستند.
اما خود طالبا این را رد میکنن، فکر میکنم.
خب ببینین، اگر در افغانستان هستن، اینا که افراد بسیار نامعلوم و ناشناخته نیستن، 5 سال در قدرت سیاسی در افغانستان نقش داشتن، به عنوان وزیر، والی، قماندان و بخش‌های مختلف افغانستان کار کردن.
کویستانی سبب خانه خبری دی فعلاً چوک نشی پیدا کولی دی طالبان و آدرس که پیدا کولی شوی نو
سوک وای چی دانشی کولی زوایم چی دا خلق موجود دی پا کویتا که دی دوی آدرس موجود دی دوی خپل قوم لری.
آیا پاکستان دا خبر منی؟ پاکستان دا خبر منی؟ طالبان دا خبر منی؟
بس پاکستان جدا، ولی ما به عنوان یک دولت وقتی بس میکنیم از آدرس دولت افغانستان با داشتنی ارگانهای طویل و عریض امنیتی در کنار خود ما، وقتی نمیتونیم در مجموع اینقدر شخصیتی که زیر عنوان امارت اسلامی طالبا فعال هستن، از خود قوم دارن، قریه دارن، زادگاه دارن، روابط اجتماعی دارن، اینا خود تنها افراد منحصر به فرد و الکترونیک نیستن که از آسمان بیان بعد پرواز کنن. ما تا 10 سال نتونستیم که با یک بخش از اینا حداقل ارتباط تامین بکنیم، دالک که آدرس هاشون به یقین که مشخص است، خانواده دارن، ارتباطات دارن، اقوام دارن، فعالیت دارن، گروه ها دارن، قماندان ها دارن.
کوهستانی صاحب، یه مسئله ده بیا هم تست در اگر زو ده مسئله هم ده چیز این خلق وایی که چرته طالبان له پاکستان دی باندی پیوه دریمگری هواد که آدرس ولری دفتر ولری ممکن دی پاکستان له نفوذ خلاص شی او پا آزاد دول دی افغانستان له حکومت سره خبری وکی. په دې موضوع به هم روز تاسو نظر واورو. اوس د تلیفون لاری د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مقام شاغلی قاسم یار د تلیفون لاری را سره دی. قاسم یار صاحب، تاسو په یو دریم هواد لکه قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستلو سره څومره موافق یا څه فکر کوئ چې دا به کومک وکړي په افغانستان کې د سولې لپاره؟ تاسو
ما عرض وکړم که خب یګ د ملاحظات با شورای عالی صلح هست که اوی باید عزیز که خب مثلا اولا ما ترجیح میتیم که محل مذاکره داخل افغانستان باشه، این بین الافغانی هست، از دو طرف افغان هستن، خود افغانستان باشه. البته باید نگرانی های در ارتباط با مسئولیت و امنیت و اینها باید رفع شده باشه، به یقین تضمین های وجود داشته باشه. به هر حال خب هرگاه سران مخالفان مسلح خواسته باشند که به یک کشور سالس به یک وابط معین به اونجی این مذاکرات شود، ما در اصل مشکل به این و مخالفت به این نداریم. فقط میخواییم بگوییم که چند تا اصل باید رعایت شود. یک اصل امین است که اهداف و ماهیت سیاسی و حقوقی این داشتن آدرس و این دفتر روشن شده. یعنی ما میخواییم بگویم که این چون به یک منظور خاص، یعنی به خاطر اجرای مذاکرات این محل مورد نیاز است، نه این که مثلا یک دفتر سیاسی بزرگ مثلا بگویم که امارت اسلامی افغانستان یا یک دولت در پهلوی دولت ما یا در دولت یا بر دولت به این ترتیب شده نمیتونه. لحاظا روشن شدن ماهیت حقوقی و سیاسی بکارن. دوم، ما اندیشه خود را شریک میسازیم به این که خب دولت افغانستان رئیس دولت قانونمند اینا باید به جریان قرار بگیرن، هماهنگ شود که از اینا سوالهای از دو طرف روشن شده. این شکل نیست که کشورهای اسلامی برادر اینا داره نیت نیک هستند بخاطر از اینکه کمک بکنند برای رسیدن به صلح، اما این نیت نیک از راه و از مجرایش که یعنی هم آهنگ شده با دولت افغانستان این آدرس روشن شود. در وقتی که ما آدرس میگیم معنایش این است که یک محل رسمی قبول شده که جوانب به وجه حاضر شوند، روی موضوعات که طرح میکنند صحبت بکنند، مذاکره بکنند.
همین تلاش ها با شما هم آهنگ نشده و عکس العمل حکومت افغانستان هم با فراخواندن سفیرش از قطر یا از دوحه امیر نشان میده.
راستش خو همی است برادر محترم که یعنی ما معلومات رسمی اسناد و مدارک رسمی در این ارتباط با ماها به دست از ما قرار داده نشده و همونطور که شما اشاره کردید فکر میکنم وزارت خارجه ما هم این هماهنگی که شون قبلا نشده بود. لحاظا محض امی که یک محل رسمی باشه که برای مذاکره
غیر رسمی، شما چی در از چی آگاه هستین؟ نزد شما چی اطلاعات قرار داره؟
بی خواهی تو شده بود مسئله قطر یکی دو ماه قبلم یا بیشتر یا کمتر بود این گپ بالا شد و شورای عالی صلح هم ما یک نو موضع‌گیری در برابر از اون داشتیم که خب اینها به حیث یک گروه سیاسی یک حزب واره میرن به اون دفتر حاضر میشن که به همون که یعنی اینها دور از به یک حساب دور از کنترل مقامات مثلا استخباراتی نظامی پاکستان و دور از نظارت هایشان اینا جای آزادانه اراده آزاد عمل آزاد خود اینها به ظهور برسانند صحبت میکنند. این که بار ما موافق بودیم به این، اما هر چیز از خود را داره دیگر، یعنی شما میفهمین ادخل البیوت من ابوابها، این کلام خداست، شما به خانه ها از راهش داخل شوید.
در چی دی افغانستان حکومت وایی چه ترجیح دی طالبان لپر دفتر دی پا ترکیه یا سعودی عربستان که جور شی دی یوډول مخالفت تا لقطر سره؟ آیا پا قطر که چرت دفتر جوریش یا موافقه شوی بی اغبا آیا یو سیاسی دفتر بی او که دی امارت دکه چی طالبان و مخی غشتانه کرده و چی دو دوی دفتر که پرانستل کیشی دی افغانستان دی اسلامی امارت پا نوم دی دفتر پرانستل شی، آیا پمدی شکل سر دفتر جوریش چی افغانستان حکومت او تاسی هم بر سر مخالفت کوی؟
موافقه نلرو دولت نامه یو آدرس مونگ مسلح مخالفین تا جورش او کدا هر چیلی کیوی هدف در پرانستان در یو دفتر داده ای چی به هر زای به هر مکان که مذاکره بین الافغانی دیالوگ بین الافغانی به هر جای که اجراشی ام دوم هم مونگ یعنی موافقت دارو او دا چی قطر شوری و اوس هم خبر روان دی، خو زه فکر نکنم چې اوس پورې یو معیار دفتر پرانستل شوی دی په عمل کې، داسې نه دی، ابتدایی بمونه دی. خو ابتدا که هم زمون دری داده چې یا باید هم آهنگ جور شي له حکومت افغانستان سره.
قطر که یا په بل هر هیواد کې د دفتر پرانستل د طالبانو لپاره څه ګټه لري؟ حقیر صاحب ستاسو نظر څه دی؟
ګور یو دفتر چې وي د تماس یو ځای داسې مطمئن ځای چې هغه د سیاسي مسؤلیت پکې وي، د استخباراتو د منګونو د آزاد وي، طالبان دې پکې آزاد باندې کینی پاسېږي او اړیکې دې ونیسي، دا ښکاره خبره د طالبان پر ډېره ګټه کوي. هغوی اوس تقریبا په د نړۍ په انزوا کې ژوند کوي، هغوی هغه امکانات هغه تخنیک هغه وسایل چې نن نړۍ پرې مجهز لحاظه ده تر یو حده پورې هغوی ترې محروم دي او هغوی د یو ادرس نه چا سره تماس هم نشي نیولی. ممکن زه په دې دې خبره سره موافق یم چې طالبان په پاکستان کې هم شته، په افغانستان کې هم شته، په نورو سیمو کې، په نورو هیوادو کې به ممکن هم یو ځینې سناسه پکې پیدا شي، د چاندوی په خاطر، د نورو په اهدافو په خاطر به ورګونه وي. ادرس شته خو دا هغون ادرسونه دا پټ دي، دا د ناټو نه، دا د ملګرو ملتونو نه، دا د نړیوالو نه پټ دي. نو داسې یو ادرس چې هغوی پکې وي، هغوی د نړۍ سره آزاد خبرې وکړي، تفاهم وکړي، مشکل ورسره هم کړي، ډیانګ ورسره وکړي، ستونزې ورسره مطرح کړي، خپل اجنډا وروري ورته د افغانستان د پرخپل نقشه، د خپل کورنۍ سیاست، بهرنۍ سیاست، دا هغون د همدې ادرس نه دوی نړیوالو ته رسوی شي، یو قوي مرجع به وي، یو قوي تماس به وي د هر هیواد سره چې د هغوی کومه ستونزه ده، دوی کېدای شي د همدې ادرس نه ورسره تماس کړي شي. د مثال په توګه د فرانسویانو سره کېږي چې د موږ تاسو سره ستونزه چې شدي، د جاپانیانو سره، د برتانویانو سره، هر یو سره چې کېږي هغوی ته قناعت ورکوي شي چې د موږ تاسو سره ستونزه نه ده، زمونږ د یا دا د افغانستان پر مربوطه ده، دا د افغانستان بهر نه ده، تاسو سره ته موږ ستونزه جوړې کړي نه دي. په هغه وخت کې چې فردن په د سپتمبر پېښې وشوې، موږ پکې نه وو. یا منظور به دا ده چې په دغسې موضوعګانو کې دوی د دې ادرس نه نړیوالو سره تماس نیسي، اړیکې نیسي، او دا د دوی پر ډېر په ګټه ده.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبري شي. مخکې ما کوهستاني صاحب ته وویل چې ځینې خلک داسې باور لري چې که طالبان په یو بهرني هیواد کې دفتر ولري نو دوی به د پاکستان له نفوذ خلاص شي. خو مخکې یو اوریدونکو چمتو صاحب، پاکستان خپل سیاست بدل نه کی که شل ځله زاید دفترونه مرته پرانستل شي، نو د دفتر پرانستل ګټه نه لري. کوهستاني صاحب ستاسو باور سره
وقتی بحث دفتر بر طالبان در بیرون از کشور است، کشور پاکستان است، طالبان از کدام راه و آدرس با کدام هویت میتونن به قطر سفر بکنن؟ اگر در پاکستان هستن خب به یقین که به مشوره پاکستان باید به این دفتر گام بردارن یا از طریق خاک پاکستان سفر بکنن به قطر برن. اگر قرار است از راه افغانستان برن، ای توانه دارن به افغانستان بیان، پس چرا ای دفتر در قطر باشه؟ به این لحاظ ای بسیار مهم است که اگر بس بر سر روند مصالحه و مذاکره با طالبان ای از داخل بین کشور افغانستان و پاکستان که آزادی در مرزا هم به قدر کافی وجود داره و طالبان هم اکثرا از این مرزا رفت آمد به داخل افغانستان دارن، این مشکل یا مذاکره در سطح ابتدایی بین دولت افغانستان یا کتگوری های مختلف نظام با بخش ها و کتگوری مختلف طالب ها با وجود بیاره، یک جدول و یک تعریف مشخص از کتگوری رهبری طالب ها و علاقات و شخصیت هاشان نزد دولت افغانستان وجود داشته باشه که متاسفانه تا به امروز وجود نداره. بنابرای عدم وجود چونین یک تحلیل و شناخت از طالبا باعث مرگ استاد ربانی شد. به این لحاظ رفتن به قطر هم که از خاک پاکستان صورت میگیره و اگر پاکستان بر طالبان نظارت و کنترل داره، اجازه نمیده در خاکشون فعالیتای را با دولت افغانستان انجام بدن، مصالحه بکنن، چطور اجازه میده که اینا به قطر سفر بکنن؟ به این لحاظ ای یک پیچیدگی موضوع را به وجود میاره. دید من این است که اگر امو گونه که پیشتر اقیار سبم به این تاکید داشتن، اگر در افغانستان یک ولسوالی، یک ولایت یا یک جغرافیای معینه برای طالبان و دولت افغانستان واگذار شوه و اوج یک اداره از جانب زیر نظارت دولت افغانستان به وجود بیاید که شخصیت‌های کاملا بی‌طرف باشن، بخش از دفتر شورای عالی صلح در اوج انتقال بکنه و ولسوالی را برای مذاکره و مصالحه اعلان بکنن و در اوج نیروهای مسلح که سختگیر باشن وجود نداشته باشه، فقط برای تامین امنیت فیزیکی مردم بپردازن و طالبان بتونن از او استفاده بکنن، این بهتر است.
شکر اقیار صاحب شما چی میگین؟ قاری صاحب عبدالقادر هم گفت که آیا طالبان خود صلاحیت مذاکره را خود داشتن، یعنی خود تانستن به دور از نفوذ اطرافی که از اونها حمایت میکنه در این دفتر نماینده خود بفرستن؟
زگمان کم چه در افغانستان جگره وست پیوی استخباراتی جگره بنده وقت دن د جګړې غون اړخونه تر ډېر حد پورې د خپل په واک کې نه دي. ځنی د نور د اغیز لا کم او ځنی ډیر متاثر دي دا یو واقعیت ده. خو څومره چې د دې دفتر کې د طالبانو په اختیار او واک پورې مربوط خبره ده، د دې اوریدونکو د دې اندېښنې په اړه به دمدومره وایم چې دغه خبرې چې شوي ده د هیوادو په کچه باندې څه شوي دي، دې خبرو باندې میاشتې میاشتې کار شوی دی، دا د دو اشخاصو حتی د دو ارګانونو خبرې نه دي، د هیوادو په کچه په دې خبرې شوي دي. نو کوم وخت چې د هیوادو په کچه په دې باندې خبرې کېږي، طالبانو ته دعوت ورکوي چې راشي یا هغوی ته اجازه ورکوي چې په قطر کې د یو سیاسي نمایندګي جوړه کړي، دوی په دې حتمی ده چې دوی به په دې قانع شوي وي چې طالبانو ته دعوت ورکوي. دا په دې معنی نه ده چې هغوی په دې باندې قانع دي چې هغوی د واک خاوندان دي، هغوی د اختیار خاوندان دي. که چیرې دوی بې واکه بې اختیاره ګڼلی بې بېصلاحیته ګڼلی، نو دوی ته به د دفتر اجازه نه ورکوی.
چه فکر میکنین چرا با حکومت افغانستان با شورای عالی صلح در این موارد صحبت نمیشه، در حالی که متحدین افغانستان همواره گفتند که هر پروسه مذاکره و مصالحه صورت میگیره باید برابری افغانا صورت بگیره؟
البته به یقین که بحران افغانستان یک بحران بین المللی است و بیشتر نقش دیجن جامعه بین المللی و سازمانه بین المللی دارند، اما متاسفانه با تعریفی که از وضعیت میکنن، یعنی افغانیزه بودن پروگرام یا گفتمان بین الافغانی یا گفتگو بین طالبا و یا دولت افغانستان یک گفتگوی بین الافغانی باشه، ولی شما میبینین که ابتکار این مسئله هنوز به دست نیروهای خارجی است، یعنی بیشتر استخباراتی است و در کنترل کشورها و اهداف مختلف به کار گرفته میشه. اگر این سازمانا میتونن با پاکستان کنار بیان و قانع بسازن که دفتر بگیرن در قطر و او اجازه بده که طالبا برن در او مذاکراتشون انجام بتن، چرا چنین اقداماتی را بر دولت افغانستان که شورای عالی صلح تای چند جلسه به پاکستان رفتن، این شرایط و زمینه را در پاکستان که افغانا در اوجا رسما حضور دارن، کارت دارن و به عنوان مهاجر پذیرفته شدن، این شرایط در اینجا فراهم نمیشه که ما سفارت داریم، نمایندگی ها داریم و طالبا هم اینجا حضور دارن. متاسفانه این یک نوع بدر از کشاندن روند سال و مذاکره است و همچنان ضعف خود شورای عالی صلح است که تا تشکیلش بیشتر از یک سال نتانست از مواردی را ارائه بکنه، دا او رده ها و کتگوری های از طالبا را و رابطه ایجاد بکنه که لااقل یک دستاویزی بر روند سال و مذاکره وجود داشته
باشه. فکر نکوه چه طالبان پخپل دریز بندیده طالبان و تنگار و تاکید به سبب شوی اوغی وی چه مجد افغانستان لحکومت سر خبری نکو اوغی تل هم دا خبره کرده هم دا مسئله به سبب شی بی چه د سولی عالی شورا نه د توانی دلی یا د افغانستان حکومت نه د توانی دلی چې له طالبانو سره تماس ونیسی.
البته دا شک نیست که تلاشای خود طالبا به خاطر بقای حضورشان و مسئولیت حضورشان بر برنامه‌های بعد از 2014 و 2015 مورد تایید است و توجه است. شما بهتر می‌دانین هیچ یک از حلقه رهبری طالبا و سطح ولی و قماندان امنیه یا در سطح مسئولین کلان و بلندپایه در افغانستان حضور ندارند و شورای رهبری طالبا اجازه نمی‌دهد که چنین حلقات در افغانستان بیشتر از یک هفته دو هفته حضور داشته باشند برای تماس‌گیری. اما هیچ وقت خودت رهبری طالبا به طور مستقیم و طور غیر مستقیم این پیام نداشتن که حاضر نیستن مذاکره بکنن.
حلیم صاحب یک نظر مطرح کرد آقای ساروان، میخوایم که نظرشون میمونای ما رو بشنویم. اینا گفتن که خب البته میخواین با نام نمایندگی ایجاد نمایندگی و طالبا میخواین که می طالبا سرای طالبا را به یک کشور سوم انتقال بدن همراه با خانواده‌هایشان، تا ای که بعضا پیش ازی گفتن که طالبا خانواده‌هایشان در اسارت، رهبرای طالبا سرای طالبا خانواده‌هایشان در اسارت قرار داره و به مخاطر نمیتونن که سرکشی کنن از اوامر به گفته اونا پاکستان. چی فکر میکنین حقیار صاحب، شما با اینا موافق هستین؟
دیدی تو که سر موافقم چه د په قطر کې یا په هر اسلامي هیواد کې چې د طالبانو لپاره دفتر جوړیږي دا ښه یو ښه ګام ده، او دا د پاکستان په دقت په ازادېدو کې یو ښه ګام ده. په دې شک نشته ده چې پاکستان دا د افغانانو د افغانستان سره ګډ پونه لري، افغانانو د روسانو په ضد په جهاد کې مدیده کې پناه اخیستې وه، د دې ځنې د افغانستان حکومت او د شورویانو په ضد باندې د روسانو په ضد به مبارزه پیل کړې وه، اوس هم د ډیر طالبان کورونه په پاکستان کې وو. دا یو واقعیت د ډیر تقریبا د 2.5 میلیون افغانان اوس په پاکستان کې دي، او هغه کسان چې په پاکستان کې اوسي د هغوی ذهنیت نسبت هغه کسان ته چې په افغانستان کې اوسي د افغان حکومت او په دې ځای کې د بهرنیو ځواکونو په اړه باندې ډیر توپیر لري. هغوی ډیر ذهنیتونه واقعیت منفي دي، او دا واقعیت ده چې تر یو حده پورې د طالبانو په ځینو کړیو باندې د پاکستان اغیز شته. او که دې اوریدونکو چې ورته اشاره وکړه، منګی برادر چې د افغان حکومت سره خبرې پیل کړې وې اسیر شو. داسې دا تنه برادر نه ده، نورو داسې اشخاص هم شته دي. که چیرې د په قطر کې په هر ځای کې د طالبانو دپاره نمایندګي پرانیستل کېږي، کم تر کمه په د پاکستان د قید نه یې تر یو حده پورې وځي. خو زه ګمان کوم چې دا یوازې پاکستان نه ده چې د طالبانو سره مرسته کوي، ایران هم ده. په ایران کې هم ډېر طالبان اوسېږي. تاسو فکر وکړه چې په هرات کې، په نیمروز کې، په فراه کې چې کوم طالبان جنګېږي، د هغوی اکمام څوک کوي؟ د هغوی تر ډېر حده پورې د ایران دخوانه کېږي. نو دا تنه د پاکستان نه، حتی د ایران د قید نه هم د طالبانو په ازادېدو کې یې ښه مرسته کوی شي. کوم وخت چې دفتر جوړ شي، دا دفتر د مذاکرې دپاره ده. په دې کې د مذاکرات معنا دا ده چې په ډېرو ستونزو به سره بس کېږي. د په پاکستان کې د طالبانو د کورنیو، د هغوی د اثرو رسوخو، د هغوی د قیدیت خبره، دغسې ډېر نور ګڼې ستونزې په دې مذاکراتو کې حتمي خبر ده چې دا به ورسره په دې دفتر کې به پرې بحث کېږي.
کانادا موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
الله کنه آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوش من هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
ترشنه آسمان لاندی،
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا مو په دې ترشناش آسمان لاندې پروګرام کې زه اسمت څاروان او قادر حبیب هرکلی کوم. د دې خبرونې په لومړي ساعت کې مو په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو د اغیزو په ارتباط له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کولې. خو په دې ساعت کې په دې بحث لرو چې ولې په افغانستان کې اکثره وزارتونه نشي کولای چې خپل ډیره انکشافي بوریجه مصرف کړي. د دې علت او عوامل څه دي؟
بله شنونده عزیز، روی همین موضوع بحث میکنیم که چرا اکثر وزارتخانه ها نمیتونن بودجه های انکشافی خود را به مصرف برسونن. البته حکومت افغانستان همواره تاکید داشته تا کمک هایی که به افغانستان صورت میگیره از طریق حکومت و از طریق نهادهای دولتی صورت بگیره، اما قسمی که دیده شده در سالهای گذشته و تا کنون هم اکثر وزارتخانه ها نتونستن به طور مؤثر و کامل بودجه های انکشافی خود را به مصرف برسونن. روی دلایل همین موضوع در برنامه بحث میکنیم و میبینیم که علت اصلی در کجاست. قسمی که شما در جریان هستین، در افغانستان فقط در 6 ماه کارها روی پروژه های انکشافی شده میتونه. به دلیل سردی هوا و مسدود بودن راه‌ها در ولایت کوهستانی افغانستان، یک کشور کوهستانی است، امکان ادامه پروژه های بازسازی و انکشافی نمیره. زمانی تا زمانی که بودجه تصویب میشه هوا سرد میشه و این بودجه ها به مصرف نمیرسه. و در این برنامه ما دعوت کردیم از نجیب الله منل، مشاور وزارت مالی افغانستان، و همچنان صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی بودجه بانک ها و محاسبات عمومی ولسی جرگه افغانستان. در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود راضیه نور می نویسه به خاطر وزارتخانه ها نمیتونن که بودجه های انکشافی را به مصرف برسانن که در بین وزارتخانه ها هم آهنگی وجود نداره. نظر راضیه نور بود و همچنان شنونده دیگر ما نظر گذاشتن. مختار نجرابی میگن به خاطر که این بودجه را به ولایت ناامن میدن، و امکان تطبیقش کم میباشه، شاید نظرشان همی باشه. و شنونده هم روی خط داریم.
تلفن کیم لرو گوری چه دوی چوی
رئیس از شهر کابل با تماس شدیم. سلام با شما و با تمام مهمانهای شما.
تشکر، سب سلامت باشه.
اجاره مصرف نمیتونن، فقط اینا شما فرض کنید اگه موچی هم باشه و نمو مسلکش کار داره، ما هر قدر آدم قطع و چاق و پیزده را ببریم بسار پیچگری بشانیم نمو کار کذا نمیتونه، بسیار ساده یک کار است. حیرون میمانه که ما چیزنم اینجا کسای نیسته که اینا تحصیل شد امو رشته تحصیل کرده، حال درست است، ما نمیگم که اینا به سوال است، امو رشته تحصیل نکرده، یعنی هر کار از خود یک رشته داره و نمو تحصیل رشته از اینا امو تحصیل نداره. اینا وقتی که اونجا میره تا که میرن ولایت پرسان میکنن که چی ضرور است با چی بسازیم و چقدر میشه و این دو سال دو نیم سال یک سال قدر میگیره و او از که اینا را پرسان میکنن میگم ما این طور نتانستیم. فقط اشخاص مسلکی و دوست خدا پرست. تشکر از
سلامت باشین. تشکر از تلفن شما هم
اوریدون که هم لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده
نام او رو چکم این شعبی پروژی دی دلمن پولاد که یا پروژه را وتلی و چه دوست د ابیاری پروژه ستاگانه وتلی انت چکم او راز امریکا داخلی چې دا پروژې کتنې هلته په بمبو لاندې بلرونه خښ کړي وو، په بلرو کې اوبه اچولې او دوه بمبې ووهلې، اوبه چې راووتلې پیسې یې وښکلې.
البته دا د پروژو موضوع نه ده، موضوع دا ده چې ولې اکثره وزارتونه خپله انکشافي بودیجه نشي مصرفولی. او زموږ دوه میلمانه دي دې خپرونې لپاره د مالی وزارت سلاحکار نجیب الله منلی او د ولسي جرګې د بودیجې بانکونو عمومي محاسبو او مالی کمیسیون غړی ښاغلی صدیق احمد عثماني چې دا د تشریف راوړی دی. عثماني صاحب، عثماني صاحب تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو په نظر ولې اکثره وزارتونه خپله اکثره انکشافي بودیجه نشي مصرفولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما، سلام به شنوندگان محترم و سلام به کسایی که سوالات خود مطرح کردن. پیش از اینکه جواب ما ارائه کنم، یک کوتاه معلومات به ارتباط بودجه انکشافی کامدتاً بحث اصلی است. گفتم بودجه انکشافی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1389 حدود 2,300,000,000 بوده و مطابق احصائیه که اداره کنترل و تفتیش در اختیار ما قرار داده، در مجموع وزارتخانه های دولت افغانستان 894,000,000 یعنی کمتر از 1,000,000,000 که معادل تقریبا 39% یا بیشتر از 39% میشه ای به مصرف رسیده. یک بحث مصرف است که کل گپ در مصرف بودجه نیست، برخلاف که دی از دوستا شکایت میکنند. بدون شک مصرف بودجه در سطح پایین از نظر اقتصادی به دولت افغانستان، به مردم افغانستان ضربه بسیار جدی وارد میکنه، ولی در عین زمان که بحث عدم مصرف است، مشکلاتی در تطبیق بودجه، در مصرف بودجه در مطابقت با قوانین جاری کشور است. تا جایی که دیده میشه، بر علاوه که بودجه کم مصرف شده، در بسا موارد قانون مندتا قانون مصارفات عامه را، قانون که و سایر مقرراتی را که پول به اساس او مصرف میشه، در مصرف این بودجه نادیده گرفته شده. به این معنا که مواردی است که از زمان حدودی که قانون تعیین کرده او رعایت نشده و در این زمان که بودجه مصرف نشده. وقتی که ما بحث عدم مصرف بالایش تاکید میکنیم، در این زمان باید این مسئله رو هم در نظر گرفته بگیریم که 40% که مصرف شده چقدر در مطابقت با قوانین جاری کشور بوده.
بله سر،
و بیایم بر سر از این که چرا بودجه مصرف نشده.
بله،
این بحث بسیار یک بحث کلان است. ما از 6 سال به این طرف درگیر همین مشکل هستیم. ادارات حکومت افغانستان دلایل خود ارائه می کنند، ولی واقعیت‌های کشور چیز دیگری را بیان می کند. و ادارات عمدتاً تأخیر در تصویب بودجه، نبود امنیت، مشکل در قانون تدارکات و سایر موارد مطرح می کنند، ولی ما در مقابل دلایلی را که ارائه می کنیم ایست که ادارات دولت افغانستان از نظر مالی مشکل خود دارند، به دلیل از این که وقتی پول به مصرف میرسه و قانون رعایت نمیشه، معلوم میشه که در اونجا عاملی وجود داره که جلوگیری میکنه از مصرف پول و جلوگیری میکنه از عقد قرارداد و جلوگیری میکنه از اینکه اسناد و اوراق قرارداد چگونه طی مراحل شوه. یعنی عوامل میباشه که باز مصرف بودجه را
پایین میاره
و در این زمان
عثمانی صاحب هم در خندونه
همین عوامل را شما گفتین. بله
دوله
کدام عوامل است؟
عوامل واضح و روشن است. به این معنا، به این معنا بر شما میگم بودجه افغانستان معمولا در اواخر ماه اوت باید به تصویب برسه که گاهی ده روز بعدتر و گاهی ده روز پیشتر یا نهایتش یک ماه است، ولی بعد از یک ماه باید تدارکات که عمدتاً مصرف بودجه از شروع میشه، تدارکات باید صورت بگیره، یعنی شروع شوه به اینکه داوطلبی شوه و قراردادی جذب شوه و وقت قرارداد شوه. تجربه که نشان داده شده ای است که عمدتاً 3 یا 4 ماه یا حتی بیشتر تا 6 ماه ادارات به دلایل که کاملا مشخص است مرحله تدارکات را به تاخیر میندازند.
عثمانی صاحب ستاس منظور هم داده چه فساد شته و در فساد پخپل سبب کیشه چه بودجه پخپل وقت مصرف نشی؟
باید این جمله را دوستا بدانند که بعد از اینکه بودجه تصویب میشه، از تصویب بودجه تا زمانی که پول به دست قراردادی یا به کسی که کار را انجام داده میرسه یک سلسله، یک پروسه داره یا یک مرحله داره که از مرحله تدارکات شروع میشه که عقد قرارداد میشه و بعد از عقد قرارداد کار در ساحه شروع میشه، بعد پیشرفت کار صورت میگیره، به اساس پیشرفت کار پول پرداخت میشه. وقتی که پول به دست قراردادی برسه اون وقت میگم یک بخش از کار انجام شده و قراردادی پول خود را دریافت کرده. من اسناد و مدارک در اختیار دارم که قراردادی که کارش انجام میده تا 6 ماه نتونسته که از ادارات دولت افغانستان پول خود را دریافت کنه. طبیعتا وقتی که پول خود را دریافت نمیکنه کار پروژه خود را توقف میده و توقف در کار پروژه سبب میشه که پول به مصرف نرسه. به همین شکل وقتی که کار در آغاز به قراردادی سپرده میشه، ادارات بیشتر کوشش میکنند قراردادی مطلوب خود و دلخواه خود پیدا کنند، طبعا بر دلیلی که از رابطه ها، قوم گرایی ها یا خویشاوندی یا فساد مالی و غیره، اما تو قراردادی میخوان پیدا کنند و طبعا برای پیدا کردن قراردادی دلخواست زمان ضرورت است، وقت کار است که اینا کلش سبب میشه بودجه به وقت و زمانش مصرف نشه.
ما یک برنامه داریم روزای جمعه از رادیو آزادی به هم ولایت به ولایت، در این برنامه ما والیا را دعوت میکنیم. در والیا به شنوندهای ما جواب میگن که چی کارهای در ولایت خود کردن، خصوصا ای کارهایی که اونا باید بکنن با پروژه های انکشافی ارتباط میگیره و به طور مکرر یک والی نه که چندین والی ما همراهشان صحبت داشتیم، اونا گفتن که پروژه های انکشافی به وقت زمانش از طرف ولسی جرگه افغانستان تایید نمیشه، تصویب نمیشه. اگر ولسی جرگه به وقتش همین پروژه، همین بودجه انکشافی را تایید کنه، میشه که ما پروژه ها را به وقت زمانش وزارت های سکتوری عملی کنن.
اول خو ولسی جرگه معمولاً در تجربه 6 سالی که گذشته بیش از یک ماه بودجه را به تاخیر تصویب نکرده و دلیل عدم دلیل تاخیر در تصویب بودجه هم کاملا علمی و به اساس اصول برابر است. به این معنی که پروژه را که وزارت مربوطه ارائه میکنه، پروژه برای ولسی جرگه قابل قبول نمی باشد. چنانچه در شروع سال در بحث بودجه با رادیو شما ما بیان کردم، ده ها پروژه است که مردم علاقمندش است ولی حکومت در برنامه خود را جای نداده، ولی در مقابل پروژه هایی را که اصلا مردم به او علاقمندی نداره، او پروژه ها را در سند جای میده. به همین دلیل است که بحث طولانی میشه و بودجه تصویب نمیشه.
مالی د وزارت مشاور شاغله نجیب الله منله، ستاسو په نظر ولې اکثر وزارتونه خپل اکثر انکشافي بودیجه په خپل وخت نشي مصرفولی؟
د انکشافي بودیجه د مصرف برخه کې عوامل ګڼ دي. څو عوامل ته باید اشاره وکړو. یو عامل چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې انکشافي بودیجه اکثرا واقعي بودیجه نه ده، په دې معنی چې هغه وخت چې بودیجه جوړیږي نړیواله ټولنه یو څه ژمنې کوي او کله چې د بودیجې د تطبیق وخت راشي دوی په خپل ژمن باندې وفا نه کوي. یعنی هغه بودیجه چې عملا د وزارت په اختیار کې ده، تر هغه څه چې ورته ژمنه شوې ده کمه ده او تبه هغه پروژې نه تطبیقیږي. دویم علت دا ده چې وزارتونه هم د بودیجې په جوړولو کې د ظرفیت د کموالي سره مواجه دي، او هغه پروژې چې طرح کیږي واقعبین پروژې نه دي، دوی خپل امکانات په نظر کې نه دي نیولي، خپل ضرورتونه یوازې په نظر کې نیولي او پروژې وړاندې کړې ده، دغه لپاره بودجه خستې مګر خپل د تطبیق امکانات په نظر کې نه دي نیولي. درېیم علت دا ده چې بودجه په وخت نه تصویبیږي، یعنی موږ په دې برخه کې یو څه وخت د لاسه ورکوو. دغه لپاره هم ځینې لارې چارې شته چې یوې د مالی کال تغییر و او هغه وشو، نو ان شاء الله چې په راتلونکي کې به دا ستونزه یو څه زیاته محسوسه نه وي. د دې تر څنګ امنیتي مسایل هم شته دي، او علاوه د دې نه د بودجې د تطبیق په برخه کې بل د تطبیق د امکاناتو کمواله ده، یعنی کله چې موږ پروژې لرو او د دې پروژو په مقابل کې موږ یو څه د کار وړتیا لرو په سیمه کې یا په ولایت کې یا په ساحه کې، مثلا یو محدود شمیر ماشینالات شته دي، دغه په مقابل کې یو بل پروژه د دولتي چوکاټ نه بهر پی آر ټی لخوا یا د یو بل مرجع لخوا وړاندې کیږي چې قیمت لوړ دی، نو طبعا هغه څوک چې د کار ظرفیت لري هغه اول هغه خاطر رجوع کوي او قراردادیان بل اخره د پروژو په تطبیق کې پاتې راځي. دا هغه عمده عوامل دي چې د پروژو د تطبیق برخه کې
تاسو خبره وکړه چې د تر دې حد یو عامل مدایات کو چې پولیسی جرګی کې هم بودیجه یو څه ځنډی شي. دوی ویل شاغل عثماني ویل چې وای تاسو په بودیجه کې داسې پروژو ته پیسې غواړي چې هغه د دوی په نظر ډیر مهم نه وي، بلکې ځینې نورې پروژې مهمې ځکه دوی په دې باندې بحث وشدوي او بیرته یې بودیجه تاسو ته درلیږي چې دوباره غور پرې وکړي. د دې علت څه دی؟ تاسو د کومې پروژې چې انتخابوي دا د خارجي ډونرانو په خوښه وي او کنه ستاسو د وزارتونو انتخاب ناسم وي؟
عثماني صاحب ته په ډېر احترام اول باید دا هم وایم چې د 1990 کال بودیجه په 15 دقو کې راځي، نو په دې 15 دقو کې په پروژو باندې بحث نه دی شوی. د دې خبر نه چې تیر شو، پروژې اکثره 15 یا پسلو کې غیر ارادي پروژې دي، یعنی په دې ډول چې ډونر تصمیم نیسي چې کومه پروژه په کوم ځای کې باید تطبیق شي، حکومت په غو کې اختیار نه لري. یوازې 15 پسلو کې بودیجه اختیاري بودیجه ده او دغه برخه کې پروژې په ډیر دقیق ډول باندې ټاکل شوې دي، نور پروژې وزارتونه په غو کې د تصمیم نیولو ډیر حق نه لري.
بله صاحب، معنی صاحب شما گفتین کې بودیجه انکشافي سال روان در 5 دقیقه رد شد، شاید هم اعضای ولسی جرګه پیش از پیش بودیجه را مطالعه کرده باشن، پس از اون یک رای گیری کردن فقط.
خو خیر ده تنظیم مسئله ده، مگر کچیری تاسو د هغه وخت د پیخو ریکارد ته مراجعه وکي دا به وګوري چې په کمیسیونو کې هم په دې باندې ډېر سرسری بحث وشو او د پروژو منځ ته څوک نه دی داخل شوی، نو د عثمان صاحب دغه خبره په خپل ځای پاتې او په دې باندې زیات تبصره نه کوم.
تشکر. خب اهدیه تمیم د صفحه فیسبوک زیر عثمان کبود می نویسه به خاطر عدم داشتن کادرهای مسلکی و کسانی که در رأس وزارتخانه هستند اکثرا افراد بی مسئولیت هستند و دلسوزی و پابندی به کشور ندارند و همهشان در خارج از کشور زندگی جای و جایداد دارند. سهار طلوع هم میگه که من با نظر هدیه جان 100% موافق هستم. مریم تلیار امیری هم می نویسه به خاطر که در کارهایشان پلان وجود نداره، همهشان مصروف خورد و برد هستند، وقت برای وطنشان نزدشان نیست. همه اینا در پاسخ به سوال نوشتن چرا اکثر وزارتخانه ها نمیتونن بودجه انکشافی خود مصرف کنن. آقای عثمانی، شما قبلا هم موارد را یادآور شدین که مو موارد آقای منلی هم تکرار کردن، مثلا تاخیر در تصویب بودجه و نبود امنیت و از این مسائل، چقدر موافق هستین شما با اینا؟
صحبت جناب منلی صاحب به ارتباط تصویب بودجه در دور اول تقریبا ما موافق هستم. در 12 اوت یا 13 اوت بودجه از طرف بلوسی جرگه بر مرتبه اول رد شد، یعنی ما 17 روز دیگه پشت سر داشتیم که بودجه جدید ارائه میکردن و خواستای بلوسی جرگه در او جا به جا میشد و بودجه تصویب میشد. متاسفانه 2 یا 3 تا تقاضای دیگه را بعد از او وزارت محترم مالیات در سند بودجه علاوه کرد که خودش باز باعث ازی شد که باز بحث بودجه را به درازا بکشه و او بحث شما ادلا دارید که پرداخت 73 میلیون دلار به افغانستان بانک به خاطر جبران کاهش سرمایه بود که به کابل بانک پرداخته بود. به نظر بولسی جرگه پرداخت اینمی پول در او وقت هم قابل قبول نبود و حتی حال هم قابل قبول نیست. ولی بر از اینکه امی بحث بودجه باز هم طولانی نشه، ما در اواخر ماه عمل ناگزیر شدیم پذیرفتیم پرداخت به افغانستان بانک. و برالا و یک مسئله رو به شما علاوه میکنم که سال کاری در افغانستان حدود 8 یا 9 ماه است یا 8 ماه تقریبا در مناطق سرسیر است. فرض کنیم که یک ماه از این ولوسیجر که زایه ساخت 10% از این باید به دلیل تاخیر در ولوسیجر باشه، یک مسئله. و دوم دیگه جناب مرن صاحبم خوب میدانه که ما تقریبا 50% بودجه ما انتقالی است، به این معنا که 50% بودجه از سال ما قبل است، از سال 88 است که 89 مصرف میشه، که در مصرف از او وزارت محترم مالیات دست باز داره. یعنی در 50% ما 10%، یعنی 5% اگر ولوسیجر بار برش به گردنش بندازند ما میپذیریم، ولی با بالاتر از 5% نمیپذیریم. یک مسئله. دوم دیگه دلایلی را که جناب منیر صاحب گفتن با استثناء موضوع ولوسیجر و بحث امنیت که او هم باز قابل صحبت است، قابل مباحثه است، دیگه مواردش برای من شخصا قابل قبول نیست.
بله،
مثلا تعهدات بین المللی دونرها، دونری که به دولت افغانستان پول میپردازه، ما همین مشکل در سالهای 86 و 87 داشتیم. آقای شهرانی و حدیث صاحب که بودن، ما همه تو فیصله در ولوسی جرگه کردیم که تا زمانی که دونر تعهد کتبی پرداخت پول به دولت افغانستان نداده، پروژه باید شامل سند بودجه نشه. این مشکلات بود. بعد از او همیشه با اینمی تعهد وزارت محترم مالیه بودجه خود ارائه میکنه. یک موضوع. دوم بحث اختیاری بودن و غیر اختیاری بودن. هم براتون میگم اختیاری بودن به این غیر اختیاری بودن به این معنا نیست که بانک انکشاف آسیایی یا بانک انکشاف اسلامی که تمویل کننده بخشی از بودجه است به ما ادعاد بده که ما این پول به شما میتیم، شما برید به طور مثال در مسیر ایرتان قندوز یک سرک بسازید. بلکه دولت افغانستان است که به دونر پیشنهاد میکنه که من این اندازه پول ضرورت دارم که سرک قندوز مثلا شیرخان بندر را میسازم. بعد از او که پیشنهاد دولت افغانستان دونر پذیرفت، او وقت بعد از او پروژه غیر اختیاری میشه. ولی پیش از او وزارت دولت افغانستان و وزارت محترم مالیه و وزارت های سکتوری یک دارن که پیشنهاد کنن که ما به همی سرک پول کار داریم، به طور مثال برای
ممکن
اسمانی سیشن برد نداریم.
دری پیشنهاد او که ایوه ورسر دونران وومنی او مغا پروژه وی چه استاسو خوش نده؟
ما تو فکر نمی کنم تجربه که ما داریم.
نه از منل صاحب
پس منل صاحب یو بل مسئله هم ده مخ که عثماني صاحب ویل وای دی بودیجه دنه مصرف په عوامل که یو داول چی وای قراردادی تر شپږ میاشتو له دولت پیسې نشي اخیستل، نو چې شپږ میاشتې قراردادی منتظاری چې پیسې تر لاسه کوي خود به بودیجه ځندیږي.
داس نو واقعیش نو زده شته چې په اجراتو کې کله کله ځن پیدا کیږي. په دې برخه کې پرمختګونه شوی دي، لار نور پرمختګونه هم باید وشي. دای وستو زمګر دا اکثر پرورود زند علت نشی کېدلې. په زینو خاص مواردو کې کېده چې دا توجیه په ځای ووسی، مګر په ډېر کم مواردو کې
د عثماني صاحب خبرو
په اختیاري.
بله،
پات شو د اختیاري او غیر اختیاري خبره. نو دا په ډېر وضاحت سره عثماني صاحب ته بیا هم په ټول احترام پروژو په برخه کې کله چې پروژې وړاندې کیږي دغه د تمویل لپاره ډونران نه غوښتنه کیږي. ډونران ځینې پروژې مانی، ځینې نه مانی، او هغه پروژې چې ومني داغه د پاره ژمنه کوي، دغه ژمنه بیا ته عملی کوي یا نه عملی کوي. نو دا څنګه چې یو چا ژمنه وکړه هغه ژمنه حتما عملی شي، که چیرته کتب ژمنه هم وي. نو په همدې خاطر ګنیش پروژې د لامل نه عملی کوي چې ډونر ژمنه کړی ده د پیسو د ورکولو بیا نه عملی کوي. او د اختیار په برخه کې اکثر پروژې چې نړیوال ټولنې منلې دي، د سینه د چټولې د افغانستان د حکومت د خوا تر هشه وی دي. ډیر زیات پروژې د نړیوال سیاستونو له خوا تر هکې یو په افغانستان په حکومت باندې تحمیلېږي.
مله خوب وطن دوستان به می موضوع عدم مسلکی بودن اشاره داشتن و همچنان
برای
کار به کار سپردن همشه. گفتن که در ولایت ناامن بودجه که اختصاص داده میشه، او گفته میشه که با قرارداد که میشه قراردادی می خوب پیش جنگ بود ما نتونستیم عملی کنیم. منل سبب اینا جواب بگویم، خصوصا در مورد می بردن کار به اهل کار زیاد شکایت و وجود داره و شنوندای ما تانوس تماس هم گرفتن و میگه که در فیسبوک هم نظرشان شریک ساختن روی این مسئله زیاد تمرکز داشتن.
البته سپردن کار به اهل کار یکی از اساسات حکومتداری خوب است و متاسفانه ایرا تمام اراکین دولت بسیار به صراحت میپذیرند که در افغانستان تا به حال ما در قسمت شایسته سالاری پیشرفتایی که لازم است نکردیم. بیشتر از این که سر شخصیت وزیرها صحبت میشه من طبعا چیز گفته نمیتونم، اما یک امر فکر میکنم که باید به او اشاره شود. ظرفیت های افغانستان تنها به سطح سیاسی نه، به سطح تکنیکی هم در چند سال گذشته بسیار پایین بود و امروز آهسته آهسته ظرفیت های تکنیکی ما بهتر شده میره و کارهایی هم که در افغانستان شده شاهد عزیز که ظرفیت های ما خوبتر شده میره. پس امید به آینده هست، اما در این مورد که در مقامات سیاسی چه کسای احراز وظیفه میکنن طبعا صلاحیت ما بالاست.
چنان یک شنونده ما اشاره داشتن گفتن که با آقای عثمانی گفتن خب اینا این مربوط شما هم بیشتر میشه آقای عثمانی که وقتی که وزیرها بر شما معرفی میشه باید وزیرای شایسته و مسلکی را معرفی کنن و تایید کنن یا بهش رای اعتماد بدین. چی میگین صاحب شنونده ما؟
با مو شنونده محترم در بخش اعظم گپایشان موافق هستم، ولی سیاست و سیاست کسایی که کار سیاست را بکنه پالیسی ها کمی از ما فرق داره. شما شاهد هستید که بعد از او که جناب رئیس صاحب قبلی افغانستان بانک از افغانستان فرار کرد یا رفت بر دلیلی که بود، جناب رئیس جمهور آقای دلاوری را به حیث رئیس افغانستان بانک معرفی کردند که قبلا از ولسی جرگه رای نیاورده بود و به همین شکل 7 یا 8 وزارتی که باقی مانده یا کسایی هستند که از طرف ولسی جرگه رد شده بودند و 2 سال شد یا بیش از 2 سال است که اینا به این مان سرپرست کار میکنند. اگر بار دوم هم یارا جناب رئیس جمهور به هر دلیلی که هست مشکلی که خودشان داره معرفی کنند، ولسی جرگه ناگزیر از به یا رای بتاد. اگر به یا رای نمیتاد بار دیگه یا 2 سال دیگه سرپرست خود بودند. یعنی مشکلات بر ما سر مسائل ظرفیت و توانایی گپ میزنیم، ولی سیاست مدارا باز عوامل دیگر هم بررسی میکنن و اقتدار مردم ناگزیر میشن در حکومت جایی بدن که برادری که از هلمند گفتن آقای وطن دوست، ما با حرف هم موافق هستم که همیشه کسی که در راست یک اداره میباشد نفر از نظر توانایی و قدرت یا از نظر دانش و تخصص و تعلیم حتما اول اکثرا اول نمی باشه. یعنی انتخاب اولیت شاید یکی از دلایلش توانایی و ظرفیت و تحصیل و تخصص است، ولی عوامل دیگه مخصوصا در کشور ما افغانستان وجود داره که بالای دانش و تخصص به اصطلاح چربی میکنه.
سلامت باشین. تشکر از شما صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی بودیجه بانک ها و محاسبات عمومی ولسی جرگه افغانستان، و نجیب الله منل مشاور وزارت مالی افغانستان که در این بحث با ما بودین و به سوالای ما و شنوندای عزیز رادیو آزادی پاسخ گفتین.